درنو اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلی خبری غړی تمو بیا هم ز بوریوال کاکړ د کوربه په سر کلی کوم. وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورټونه لرو، خو تر دې هر څه ور وړاندې ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
پام وکړئ د دې ساعت خبرونو سر چکو ته. په لیبیا کې رمیش تو پاکستانیانو دوه مډله هم نن هیواد ته ستنه شوه. د پاکستان حکومت د پیټرولي موادو بیې 10% لوړې کړې دي. افغانستان تور لګوي چې پاکستانی ځواکونو د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ ډزې او بمبارۍ کړې، او امریکا وایي وخت را رسېدلی چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي واک پرېږدي. دا هم بشپړ خبرونه. په لیبیا کې د اوسیدونکو پاکستانیانو دوه مډ قافله نن هیواد ته ستنه شوه. په یوه ځانګړي الوتکه کې 130 پاکستانیان بیرته هیواد ته ورسول شول. تر دې مخکې د ګل په ورځ په 140 کسانو مشتمله یوه بله ډله په یوه ځانګړي الوتکه کې د لاهور ښار ته رسول شوې وه. راستنو شوو کسانو د لاهور په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې د لیبیا حالات مخ په خرابېدو دي، هلته زیات شمېر پاکستانیان بند پاتې دي او د پاکستان سفارت ورسره هیواد ته په ستنېدو کې لازمه مرسته نه کوي. د پاکستان حکومت په یو تازه پریکړه کې د پیټرولي موادو بیې نږدې 10% لوړې کړې دي. حکومتي چارواکي وایي دا پریکړه په نړیواله منډه کې د تیلو د بیو د لوړوالي له وجې مخې ته راغلې ده. د پاکستان د حکومت د دې ګام خلاف اټکل دی چې مخالف سیاسي ګوندونه ولسی سطح باندې به غبرګونونه مخې ته راشي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې د یو پلاوي په مشرۍ په 3 ورځني سفر لندن ته رسیدلی، نن د هغه ځای د لوړ پوړو چارواکو سره خپلې رسمي خبرې پیلوي. حامد کرزی به نن د برتانیا د دفاع وزیر لیام فاکس سره ګوري او د نیټو نه امنیتي چارو د افغان ځواکونو ته د سپارل کېدو په اړه ورسره غږیږي. د دې ترڅنګ به نوموړی د 3 ورځني سفر په بهیر کې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو لوړ پوړو برتانوي مقاماتو سره هم ګوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ خلک وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې د دوی په سیمه پاکستاني ځواکونه ډزې او هوایي بریدونه کوي، او له دې امله د سیمې 300 کورنۍ کډه کولو ته اړ شوي دي. د سیمې د خلکو د دې خبرې پخلی د ننګرهار د سرحدي پولیسو قماندان امین الله امرخیل هم کړی دی. دمګړی ته په دې اړه د پاکستان د چارواکو کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان نه یو بل خبر دا دی چې په افغانستان کې میش د نیټو ځواکونه وایي ایران د افغان حکومت خلاف جنګیدونکو اورپکو ته وسلې ورکوي. د امریکایي ځواکونو یو قومندان اډمیرل ګریګوري سمیت وایي ایران یاغیانو ته په محدوده پیمانه مردکۍ د وړو بمونو پرزې، راکټ او آر پی جي توغندي ورکوي. ښاغلی سمیت چې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مرستیال قومندان دی وایي په افغانستان کې د نړۍ والی تلاف ځواکونه د افغانستان په خوره کې د ایران فعالیتونه په دقیق ډول ساري. خبرونه د مشال ریډیو نوري. یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته د ځانګړو کارتونو د ورکولو نیټه چې پرون باید پای ته رسیدلې وای تر 2 نورو اونیو پورې غځولې ده. بل پلو د یو ان ایچ سی آر په مرسته د پاکستان نه په خپله خوخه وطن ته د سندونکو کډوالو لړۍ هم د نن نه پیل شوه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوسان رایس وایي د لیبیا د ولسمشر لخوا په مطبوعاتو کې شوې وروستۍ څرګندونې دا ښکاره کوي چې معمر قذافي د حقایقو نه څومره بې خبره دی. قذافي تېره ورځ ویلي و د لیبیا ټول خلک د هغه سره مینه کوي او د هغه لپاره به خپل سرونه وشیندي.
It sounds just frankly delusional. And when he can laugh in talking to American and international journalists while he is slaughtering his own people.
نوموړی وایي دا یوازې یو مکر یا فریب دی چې قذافي د امریکایي او نړیوالو خبریالانو سره خاندي او خبرې کوي، خو د خپلو خلکو د وژلو لړۍ یې پیل کړې ده. دا یوازې دا خبره په ډاګه کوي چې هغه د واک لپاره څومره نامناسب کس دی او څومره د حقیقتونو نه بې خبره دی. په نیوزیلند کې نن د تیرې هفتې د پیاوړې زلزلې د وژلو شوو کسانو په یاد کې د شیبې ګړۍ لپاره خلک غلي پاتې شول. د 2 منټو د چوپتیا دا مراسم عین په هماغه شیبه ترسره شول چې تیره اونۍ په هغه مهال د زلزلو ټکانونو د کرایست چرچ ښار لړزولی و. د ایران د حکومت مخالفه ډله نن په سر ښار تهران او نورو ښارونو کې د خپلو دوو نیول شوو مشرانو د خلاصون په موخه مظاهره کوي. دا لاریونونه یو ورځ وروسته لاغې ترسره کیږي چې تیره ورځ داسې رپورټونه ورکړل شول چې میر حسین موسوی او مهدی کروبی د تهران جیل ته لیږل شوی دي. او وروستۍ خبر د کرکټ لنړۍ. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د سریلانکا او کینیا د لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې مقابله کیږي. لوبه به د پیښور د وخت سره سم د ماسپخین په 2 بجو پیلېږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. مشال ریډیو ساسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې دوام کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم په سپاتو غوړیدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونې تر پایه را سره واست نو د دې موضوعات په اړه به رپورټونه واورئ. د سویټزرلند د جنیوا په ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلنټن په لیبیا کې د تشدد غندنه کړې ده.
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these acts.
په پاکستان کې د پېټرولو په قیمتونو کې زیاتوالی شوی او په بلوچستان صوبه کې بارانونو خلکو ته ستونزې جوړې کړې. په کندهار کې د میرمنو د چارو مشر هلته د میرمنو د ستونزو په اړه وایي.
زموږ کونډې ډېرې دي، زموږ اعتماد ډېر دی، په دغه دروازه کې راته ولاړ دي، راته ژاړي. زه شخصا زه څه لرم چې زه ورسره وکړم؟ دغه نارې وهم چې دوی دغه شرایط راته اماده کړي.
د 2008 کال د فروری په میاشت کې په سواد کې په یو جنازه کې د ځانمرګ برید په ترڅ کې د وژل سوو د یوې غونډې په یاد کې یو دینی عالم وایي.
او په هر څه غرازو باندې کړي خو ظاهري تور ډیر لوی ظلم کړي دي، بربریت کړي دي، هر څه چې کړي دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري سات لومړی موضوع ته. د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سویټزرلند د جنیوا په ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14مې غونډې پر مهال په لیبیا کې د تشدد غندنه وکړه او په دې هیواد کې په سولیز توګه په واک کې د بدلون پر اړتیا زور واچو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په دې غونډه کې د وینا پر مهال په لیبیا کې د تشدد پړه پر کرنل قذافی واچوله او د هغه په ملاتړ کوونکو باندې. نوموړي د ایران په حقله په خبرو کې وویل په کار ده د تهران خلک هم د حق لري چې بیل ویری ژوند وکړي. د دې غونډې په اړه درته نور تفصیل د زموږ همکار هارون بچا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سویټزرلند په ښار جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14مې غونډې پر مهال راپورونه وایي چې د لویدیځو هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا په حکومت مخالفه مظاهره چانو د ولسمشر معمر قذافي زور زیاتې کول په سخت وغندل او لنوموړي په کلکه وغوښتل چې د حکومت د واک اختیار د یو سولیز انتقال په مخ کې د خند نه جوړیږي. دغه ځانګړي کانفرنس ته په خپل وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلنټن د لیبیا حکومت د خپل اولس د جایزو حقونو د چکولو په تور تورن کړل او ویل
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these acts.
ل کرنل قذافی او داغه پلویانو باید دا غوی دغه کړنو حساب واغستل شي چې په کولو سره ل نړیوال قانون او هم ل ټولنیز اخلاقو سرغړونه کړی ده. د خپلو دغو فعالیتونو لکبله هغوی د حکومت کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی چې پترس کې د لیبیا خلکو خپل دریز په واضح توګه مخې ته راوړی دی. اوس وخت راغلی دی چې قذافی باید لاړ شي، همدا اوس، پرته له نور تشدد کولو او له ځنډ کولو.
Now. Without further violence or delay.
میرمن کلنټن د کانفرنس له ګډونوالو غوښتل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په سازمان کې د لیبیا حکومت د نمائندګۍ د ختمولو د پریکړې ملګرتیا وکړي.
The United Nations General Assembly should vote to accept the recommendation.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې باید د رائے ورکونې په ترڅ کې د بشري حقوقو له شورا څخه د قذافی د حکومت نمائندګي معطل کړي شي. هغه حکومتونه چې په خپل اولس ټوپک چلوي نشي کولای په دې خونه کې ځای ولري.
Turn their guns on their own people have no place in this chamber.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د هغه حکومت په هغه ټولو لارو چارو غور کوي چې سرنګ او کول شي د نړیوالې ټولنې په مرسته لیبیایي حکومت په مظاهره کوونکو له زور زیاتی څخه رامنی کی. نوموړی په عرب او افریقایي هیوادونو کې راولاړو شویو ولسی بلو ته په اشاره وویل چې د امریکا حکومت د خلکو د زیات نماینده او ځواب ویونکو حکومتونو لرلو د غوښتنو ملاتړ دی او زیاته کړه
Without meaningful steps toward representative accountable
لهغه ورزخناکو اقداماتو پرتبا چې مخه یو حساب ورکونکو او رون حکومتي او اقتصادي نظام ته لار هوارول وی د خلکو دا غوی د سیاسي مشرانو ترمنځ واټن نور هم سیوا او بے ثباتی نور هم ډیر شي د کرنل قذافی په سیر هغه مشران چې خپل خلکو ته د آزادۍ او موقع په لاس نور کوي په پای کې هم د هغه ناکراری او د زیاتېدو لاملو ګرځي چې د دوی ترې ویره
کیږي.
مرمن کلنټن د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا پر مهال په ایران کې د بشري حقوقو په خراب صورتحال هم اندېښنه ښکاره کړه او له ملګرو هیوادونو یې وغوښتل چې دغه مسلې ته هم جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو کانفرنس ته په خپل وینا کې د اروپایي ټولنه د خارج چارو د سانګې مشرې مرمن کیتھرین اشټن هم د بنیادی انساني حقوقو ارزښت په ګوته کړلو ویل
Sometimes the European Union is accused of trying to export so-called European values.
ځینو وختونو کې اروپאי ټولنه په نورو هیوادونو کې د اروپאי قدرونو د لاګو کولو په کوشش ګرمول کیږي. زه د غتورونه ردوم. د آزاد وینا راغونډېدو انصاف او برابرۍ حقونه یوازې اروپאי حقونه نه دي بلکې دا نړیوال حقونه دي. مونږ باید چرې هم د دې غلط فهمۍ ښکار نشو چې ګنې د نړۍ د نورو ځایونو خلک د خپلو دغو حقونو خوندي کولو په لړ کې کم لیواله دي. مرمن اشټن هم دغه راز زیاته کړه اروپایي ټولنه هڅه کوي په لیبیا کې د بشري اړتیاو جاج واخلي تر څو د بیړنیو مرستو رسولو پلانونه عملي کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14مې غونډې پر مهال د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په لیبیا کې د تشدد غندنه کړې ده او په دې هیواد کې په سولیز توګه په واک کې د بدلون پر اړتیا زور اچولې. په دې اړه مو د هارون باچا ریپورت اوریدئ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د پاکستان حکومت د پېټرولو په نرخونو کې تر 9.9% پورې زیاتوالی کړی دی چې ورسره په دې ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هم اضافه شوې ده. د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي او د دې په اړه د خلکو پر غبرګون له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د خطاب په وخت اوګراویان جواد نسیم اوې چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونه د دونیمو کالو تر ټولو اوچت کچ باندې ولاړ دي او حکومت د تیرو دریو میاشتو راسې په دې نرخونو کې هیڅ قسمه اضافه نه ده کړې. نوموړي اوې چې اوس هم دا اضافه د نړیوال مارکیټ په نیز ډېره کمه ده. جواد نسیم زیاتوی
0.4% بڑی ہیں جبکہ پاکستان میں یہ 9.9% بڑھائی گئی ہیں. باقی سارا جو اس کا ایکسپینس ہے وہ حکومت بیئر کر رہی ہے.
نڑیوال منڈی کے دو تیلو نرخونوں کے 23.4% اضافہ شویدہ ولی پاکستان کے صرف 9.9% زیات والے کڑے شویدے. نور بوج با حکومت برداشت کوی. دا اضافے ترمخا دا پیٹرول نرخ 2.23 روپے دا ڈیزل نرخ 2.86 روپے اور دا خاور تیل نرخ 2 روپے زیات شوه دی او دا با دړمبی مارچ نه عملی وی. تیر او تری میاشتو کې حکومت 14 اربو روپو بوج برداشت کړي دی او د مارچ میاش کې به هم 15 اربو روپی بوج برداشت کوي.
بلخوا د گاډو مالکانو او ترانسپورت اتحاد دا اضافه مسترد کړي دا او وایي چې د دې اضافه رستو دوی کې د گاډي چلولو توان نه دی پاتې. د آل پاکستان آئل ټینکرز اتحاد بیان سخی سرور وایي چې په صورتحال د غور د پاره به نن یو غونډه کیږي چې پکې به د راتلونکو لپاره کړن لار ټاکي. نوموړی وایي
حکومت د
حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي حکمنامې په عام ولس کې هم ډیره تلوسه پیدا کړې ده او وایي چې د غریب خواریکه خو د وړاندې نه وخت ډیر په ګرانه تیرېدو او دا اضافه به بیخي دوی له ژونده وباسي. مشال ریډیو سره خبرو کې بعضې خواریکه خو سداسي وې
چې پاکستان جوړ شوی دی د سرمایهدارانو جوړه حکومت شوی دی، غریب همیشه پکې خوار وي او ذلیل وي، پکې روزګاری نه وي، هر څه پکې بوته ګرانېږي،
ډېره ګرانې، بلکې مړه غریبانو
نقصان
مزدور خیال انکام نشتا نرخونه او سبزی او هر سیس چې کم دینو په خپل روج روان دي.
د دې ترڅنګ سیاسي ګوندونو هم په نرخونو کې زیاتوالی باندې خپل خبرګون ښودلې دي او حکومت ته ویل دي چې خپل فیصله دی واپس واخلي. د نوې نرخنامې تر مخه د پټرولو نرخ 8.09 روپے، د ډیزل نرخ 8.09 روپے او د خورو تیلو نرخ 9.99 روپے ته رسیدلې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
د کوټي د شار په ګډون د بلوچستان صوبې په یو شمیر نورو شهرونو کې زورور بارانونه سوي دي. د دې بارانونو له امله د ګیس او بجلی د کمی له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه مې تفصیل په کوټي کې د مشال ریډیو له خبريال خدای نور ناصر څخه وپوښتئ.
د بلوچستان تقریبا په ټولو سیمو کې، په ډیری سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې بارانونه پیل شوي دي او دغه د بارانو یوه نوې لړۍ له پرون سهار راهیسې پیل شوې ده. د محکمه موسمیاتو له وینا سره سم چې هغه وایي له پرون سهار، له پرون ورځې په دې سیمو کې د بارانو یوه نوې لړۍ پیل شوه او دلته بیا هم په ټولو سیمو کې باران دی. له بارانو سره که څه هم دې خواته کله چې هم باران پیل شي، دلته که د کوټ ښار خبره وکړم، یا هم په هغو سیمو کې، په کومو سیمو کې چې ګیس دی، یا خلک چې هغه کورونه یا هغه سیمې چېرته چې ګیس ورغلی دی، نو کله چې هم باران پیل شي دلته د ګیس لوډ شیډنګ بیخي زیات شي، ګیس بیخي ولاړ شي. او له دې سره سره په نورو پرتو سیمو کې بیا د بجلی په لوډ شیډنګ کې چې هسې هم دلته بیخي زیات لوډ شیډنګ کېږي، خو دغه د بارانه په موسم کې دغه د لوډ شیډنګ هم بیخي زیاتوالی راغلی دی، د ګیس لوډ شیډنګ هم پیل شوی دی. نو له دې کبله خلک بیخي ډېر له ستونزو سره مخ شوي دي. او بل له دې سره دا هم دلته پرون په کوټه ښار کې چې کله باران ورېده، دلته د حکومت لخوا په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ شوه. هغه دا له دې وجې چې کېدلی شي داسې بعدې پېښې رامنځته شي په ښار کې، ځکه چې باران بیخي ډېر له تېرو څو ورځو راهیسې کېږي، ورېږي، او داسې نه چې ځینې داسې د بعدې پېښې رامنځته شي چې دغه کې خدای نه خواسته چا ته څه زیان ورسېږي، دغه د کورونو په هغه کې کورونه ونړېږي یا څنګه هغه وشي. دې وجې په ټولو هسپتالونو کې بیړنی حالت پرون ماته د سوی وو. او د محکمه موسمیاتو لخوا ویل شوي دي چې د روان درې څلور ورځو پورې به لا هم بارانونه اوري، خو نن که زه خبره وکړم د کوټه ښار، نو لمر ختلی دی او ماښام تر ډېره پورې چې باران ورېده اوس نشته.
خدای نور ناصر، که دا راته ووایه چې د بلوچستان ځینې سیمې داسې دي لکه زیارت سو، د کان میترزی سو، او ځینې نورې دا سیمې دي، هغه د کوژک سیمه ده، هلته واورې کېږي. آیا ته د مشال ریډیو اوریدونکو ته دا ویلی سي چې هلته واورې سوي دي او که نه؟
بله، مخکې تر دې هم، ځکه چې واورې له ډېر وخته پیل شوي په دغو سیمو کې، کوم چې تا یادکړې، زیارت دی، خانوزی، کان میترزی سیمه ده، او له دې سره دغه د کوژک سیمه ده، دلته مخکې هم واورې سوي وې، خو پرون لکه چې په نورو سیمو کې بارانونه کې باران و، په همدې سیمو کې واوره هم ورېدلې وه. او له دې سره سره په ډېری سیمو کې ګوړ باران و، خو په دغه یو څو سیمو کې چې مخکې هم واوره سوې وه، پرون هم واوره ورېدلې وه دلته.
خدای نور ناصر و له کوټې څخه. تیر ماښام د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره تر لیدو کوتو وروسته د دې ملک د کورنۍ چارو مرکزي وزیر رحمان ملک په کراچي کې خبريالانو ته ویلي چې حکومت به په راتلونکي کې هم د مفاهمت لاره خپلوي. نوموړي ویلي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو د لوړوالي له امله د تیلو د نرخونو د زیاتوالي پریکړه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي راکوي.
صدر آصف علی زرداری تیر ماخام بلاول هاوس کراچی کې د پنجاب صوبې گورنر لطیف کوسا او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک سره تفصیلی ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې د صدر زرداری سره په ملاقات کې په ټول ملک او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د روان سیاسي صورتحال په اړه خبرې اترې وشوې. نوموړي زیاته کړه، دے وای مونږ د هیچا سره د سیاسي جګړې په فکر کې نه یو، مونږ په سیاست یقین لرو او ټولې خبرې به په سیاسي توګه ترسره کوو. دا د سیاست برخه ده چې کله څوک د اپوزیشن په چوکیو ناست وي او کله په حکومتي چوکیو. خو نواز شریف ته دا وایو چې رابطې او د دوستۍ اړیکې دې جاری وساتي، زمونږ د هر ګوند سره د خبرو اترو دروازې خلاصې دي. د تیلو د نرخونو د زیاتوالي په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وویل چې ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونه زیات شوي دي او پاکستان هم د نړۍ برخه ده. دی وای د تیلو د بیو د لوړېدو ستونزه یوازې د پاکستان ستونزه نه ده، بلکې دا د ټولې دنیا مسله ده او په ټوله دنیا کې د تیلو نرخونه ګران شوي دي. په دې مسله هرتالونه کول د مسلې حل نه دی، ځکه چې د هرتالونو له وجې زمونږ خپل تاوان کیږي. چې کله یو څیز مونږ ته په لس روپۍ میلاوېږي، نو مونږ نشو کولی هغه شی په څلور روپۍ خرڅ کړو. د پولیسو په ولقه کې د امریکایي طبیعت لرونکي ریمنډویس په هکله د تپوس په جواب کې رحمان ملک وویل چې نور د ریمنډویس د خبرې تکرار پرېښودل پکار دي.
گردان چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی وہی موقف ہے جو عوام کا ہے.
ریمنڈیوس د خبر گردان پر خودل پکار دی، ځکه چې په دې اړه د حکومت او خلکو دریز بیخی یو ډول دی او چې ترسو عدالت فیصله نه وکړي مونږ هیڅ نه کوو، او د هغې نه وروسته به هم مونږ داسې کومه فیصله نه کوو چې د قام د هیلو په ضد وي. رحمان ملک زیاته کړه چې کراچۍ کې د هدفي وجنو پیښې کمې شوې دي. هغه دا هم وویل چې کله هم متحد د قومي مومنټ وغواړي چې په مرکزي کابینه کې شامل شي، د هغوی په وړاندې د مرکزي کابینې دروازې پرانیستې دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
چپ شم کوایم چی دنگ یار تا خایم.
مشال ریڈیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال ریڈیو اورم.
خلق را توای چی کاروان چنار سمانا.
د مومندو د ایجنسی د داویزو د سیمې هغه خلک چې د بدامنیو او په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځي ځواکونو لخوا د عملیاتو له امله بې کوره شوي وو، یو شمېر کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. دغه خلک غواړي چې په سیمه کې دی ورته د پرمختګ کارونه وکړل سي. سینیټر حافظ رشید احمد وای چې د دې سیمې لپاره د ګیس پروژه به ډېر زر پیل سي. په دې اړه پام وکړئ د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزی د ریپورت ته.
د محمد جنسی د ویزې سیمې ته د صفا ګرځولو وروسته شپږ سوه او شل کوړمې واپس ستنې شوې دي. د دې نه وړاندې امبار او ساګي تحصیل صفی ته هم هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو په دوران بې کوره شوي وو بیرته ستانه شوي وو. د پولیټیکل انتظامیه د وینا تر مخه د ویزې او ساګي د سیمو نه د وسلوالو له اړخه خخ کړې شوي تر اته سوه پورې چودون کې مواد هم د ځمکو ویستلې شوي دي، چې په کې دوه غټې کارخانې یا کمپاونډز هم شامل وو. انتظامیه او پرځای موجود ارمی دغه ول سره د خوراکونو د سامان په مت کې هم مرستې روانې کړې دي.
اسماعیل دوی زوی ما بس ډیر زیات خوشاله چې په امن سخ خپل کور ته ورسیم. دا خوشاله خبره ډیر ورځې بعد به زکه زو تقریبا د یو میش لس ورځې یا پنځه ورځې دومره وخت ممکن چې روتی د کال
امیش خان انجری میګان سالو ماروین بس سګړې بزی مزی یا غبا پیو یا بملی سپتنی لګین نه نه وزو روانی کنه وزو مخکنی تیری دا میا شاته شو راځم
محمد چانو می امغه د دویزوی
سکولونو سپټالونو مخکې وو
مخکې وو او سنه سو مخکې وو خو ساغه سپټالونو چې کوم د سوران شوی دی تشته دی خو د سنه شته دی سورازیت ران شوی دی سکولونو ران شوی نشته دی او د سپټالونو ران شي
و پستلون کې اولس واړی چې حکومت دې د لپاره ترقیاتي کارونه شروع کړي
او دا موږ غواړو سره غواړو خو مزیدار سپټال غواړو امن غواړو. به خبره
نو چې خپل کم زینم خراب شوی را خراب شوی هغه به غواړو سکولونو ته غواړو فادیوري
د اولس په غوښتنو پرې کل انتظامی وای چې ګامونه به ډیر زر واخستل شي چې نوې اسکولونه سړکونه او داسې نور کارونه شروع شي. خدا محمد ایجنسی سینیټر حافظ رشید احمد وای چې هغه محمد ته د ګیس منځوري راخسته ده.
د ګیس د محمد ایجنسی ته ګیس منګه وزیر اعظم ته ویل دي او د هغه دا غاړم به غلنۍ علمزه ته تحصیل علمزه کړې ده او دا غاړه صافي او همبار پورې به ان شاء الله لږی دا ګیس راسي. نو دا ډېر د خوشاله خبره ده، اپریشن ختمېدل هم د خوشاله خبره او د ګیس چې موږ مومند جنسه تراشي زما په خیر چې دا پړم بي ضربه زما د خلنه تاسو اوري پر ریکارډ باندې دا یو ارب روپۍ باندې راغلي، یو ارب روپۍ راکړي دي، نور به ان شاء الله لږی راکړي، سلور ارب روپۍ وعده کړی دی وزیر اعظم صاحب، یو ارب روپۍ په دې موقع باندې راکړي دي.
شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کاډونو د نو کولو موده چې د 2011 کال د فروری تر 28 نیټې پورې ټاکل شوې وه، اوس دوه اونۍ نور هم غزول شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې افغان کډوال کولای شي چې د دوه اونیو په دوران کې خپل کاډونه نه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر افغان کډوال د کاډونو نوي کولو د مرکز له کارکونکو څخه سر ټکوي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د کارتونو د نوي کېدو پروسه چې د تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې وه، د فروری په 28 نیټه پای ته ورسېده، خو ورسره سمه د مارچ تر 15 نیټې پورې وغځول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې تر اوسه پورې د ځینو ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې خپل کارتونه نوي کړي. سو تنو یې مشال ریډیو سره خپل ستونزې دا رنګه شریکې کړې.
موږ کاټونه بالکل سره وتلې نه ده، دوه میاشتې مکمل لاړ مورال میچ کاټونه درک نه، ټول کاټونه ختم شو. ما تر اوسه دغه کړېږم، کله بوټ ته ځم، کله دلته وای دي دفتر ته، زیات دفتر ته دلته نه وځي. غریبانان یو بس وسه نه لرو، خو زه نه لرو. سیمانه کاټونه بالکل نشته، نو ورکلې دي، نمونه لیکلې دي.
موږ سب بدکړې شې دې طرف ته راغلي یو. موږ کله پولیس دسی راکاږي، کله هم دسی راکاږي، زموږ ګناه دي شه. به نو لا پام دې کار شه دې چې موږ ته دا دفتر خلاص کړې دي. دا کاټونه موږ ته
د
افغان کډوالو دا ستونزه مو په پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاندي رابع علي سره شریک کړه. هغه وایي چې د افغان کډوالو د کارتونو د نوي کېدو پروسه یې دوه هفتې نور هم وغځوله، چې په ټول پاکستان کې به یوازې 12 مرکزونه د مارچ تر 15 نیټې پورې فعال وساتي.
مخکې خبره خو زه هم کوم چې دا پروسه چې دا سپتمبر کې شروع شوې وه، او دا تقریبا شپږ میاشتې دا پروسه روانه وه. په کارو چې خپل کارونه نوي کړي وو، خو داسې کم کسان چې داغي ډېره زیاته مجبوري وي او راغي نشي راته خپل کارونه داغي رجسٹر نه شوي، نو دې لپاره دا تقریبا پوره پاکستان کې موږ ګلس سنټر چې دی اوب کولاو ساتو صرف دوه هفتو لپاره. دا به مارچ میاس کې دا بیا مکمل بتړل کیږي. رجسٹر روان ګورې زموږ چې کم هغه ټارګټ او هغه تقریبا 10 لک وو، هغه کې تقریبا 14 لک بیا زره نه زیات چې دی هغه خپل کارونه نوي کړي.
دی ویش میری لمخي اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1,200,000 رجسٹر شوی افغان کډوال د پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د تړون په اساس د 2012 کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو جواز لري. خو پاکستانی چارواکي وایي چې یو زیات شمیر نور افغانان هم په پاکستان کې میشتي چې تر اوسه لا رجستر شوي نه دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کلاډي واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ وسئ. د کرکټ د روان نړیوال کپ د ټولو لوبو حال مشال ریډیو تاسو لپاره ساتي. اوس وخت سوې دی د خبرونو د لنډیز چې نجیب امیر وړاندې کوي.
په لیبیا کې د میشتو پاکستانیانو دوه مډله هم نن هیواد ته ستنه شوه. د پاکستان حکومت د پیټرولي موادو بیې 10% لوړې کړې دي. افغانستان تور لګوي چې پاکستانی ځواکونو د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ ډزې او بمبارۍ کړي. امریکا وایي وخت را رسېدلی چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي واک پرېږدي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کینیا او سریلنکا ترمنځ په کولمبو کې مقابله کیږي.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر څخه واورید. د افغانستان په کندهار ولایت کې 130 میرمنو ته د لیک لوست، خامک دوزی، ګلدوزی، کالی ګنډلو او عامه پوهاوی په برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي. خو د کندهار د ښځو چارو رئیس زبیده پاینده وای د دې 130 ښځو د هرپوی زده کړو له پروګرام څخه د فارغت په غونډه کې هغې وویل چې دوی هڅه کوي چې کندهار ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم او دوی ته د هرپوی زده کړو له لارې د کار زمینه برابره کړي. خو د هغې په وینا په دې لړ کې ورسره څوک مرسته نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال راکوي.
دغه 130 تنو ښځو ته د حرفوي زده کړو موقع د کندهار د ښځو ټولنې لخوا برابره شوې وه. چې یو کال وروسته د لیک لوست، خامک دوزی، ګلدوزی، کاری ګنډلو او عامه پوهاوی په برخو کې چې دوی زده کړې کړې وې تصدیق لیکونه ورکړل شول. د کندهار د ښځو چارو رئیس زبیده پاینده چې تېره ورځ د دې 130 تنو ښځو د حرفوي زده کړو له پروګرام څخه د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دوی هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم او دوی ته د حرفوي زده کړو له لارې د کار زمینه برابره کړي. خو په وینا یې چې په دې لاره کې ورسره مرسته نه کیږي. د کندهار د ښځو چارو رئیس زیاتوي چې دوی په پلان کې لري یو شمېر پراختیایي کارونه وکړي. خو د دوی د ریاست ناتواني او د نورو موسساتو د نه پاملرنې له امله دوی نه دي توانېدلې تر څو په دې کار کې پرمختګ وکړي.
ډېر مې زړه درد کړی دی، ډېره مایوسه یم چې د کندهار ولایت په سطح هرې رهبرۍ زما کچکول نیولې دی چې د خدای پار وګوري. زموږ خوندو دپاره د کار وسایل آماده کړي، زموږ کونډې ډېرې دي، زموږ اعتماد ډېرې دي. په دغه دروازه کې راته ولاړ دي، راته ژاړي. زه شخصا زه څه لرم چې زه ورسره وکړم؟ دغه نارې وهم چې دوی دغه شرایط راته آماده کړي.
د کندهار د ښځو چارو رئیس دا هم وایي چې اوس په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته. خو نوموړي د کارش میری او ډولونو په اړه معلومات ورنه کړل. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت او نورو پښتني سیمو کې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ نه اجازه، په بدو کې د ښځو له خوښۍ پرته ورکول د تاوتریخوالي هغه ډولونه دي چې د کارپوهانو په اند د تاوتریخوالي تر نورو ډولونو ډېر لیدل کیږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې له تیرې څه مودې راهیسې کسان بې درکه کیږي او بیا خراب یا مسخ شوه مړی موندل کیږي. د بشري حقوقو د ادارو او بلوچ ملت پالو په وینا په تیرو څو میاشتو کې د دې کسانو شمیر له سلو څخه اوښتی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو د خبریال خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
په دې صوبې کې د بلوڅ ځوانانو له درکه کېدل او بیا یې مسخ شوه یا خراب سوي مړی څرګندېدل د اوسیدونکو په وینا امنیت ته ډیر زیان اړولی. له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبې د لوی ښار کوټې په شمول له ټولو بلوڅ میشتو ښارونو څخه بلوڅ وګړي له درکه کېږي چې پکې د ډیرو بیا خراب سوي مړی موندل شوی دی. لومړی مې د بولان میډیکل روغتون د شوبې اتسات له یو ډاکټر باقر شاه څخه د دې مړی په حق له پښتل
موجودګي مې اندازې مطابق
زما په موجودګۍ کې دلته تقریبا تر سلو زیات مسخ شوه مړی راوړل شوی دی. په دې کې د اکثرو لاسونه او پښې تړل شوی وي او په ډزو وژل شوی وي. او داسې مړی هم دلته راوړل شوی دی چې درې میاشتې به یې شوی وي. د دوی په ټول بدن باندې د ټارچر نشانونه هم وي. ځینې خو داسې مړی هم ستا پکې چې د بجلی د کرنټ نشانونه هم وي باندې. د نموړي ډاکټر په وینا د دې خراب سوي مړیو پیژندنه بیا د دوی په جیبونو کې له لیکل سویو پرچیو څخه کیږي چې پرې د هغه کس نوم او درک لیکل سوی وي. د دې پښتنې په ځواب کې چې په دغو مسخ شوه مړیو باندې د تشدد نشانونه په یو رنګوي که څه توپیر وي پکې، ډاکټر باقر شاه زیاتوي. نه، مختلف یا بیل بیل نشانونه وي، خو اکثره چې دغه ډزې پرې سوي وي نو تر غاړې پورته، یعنی مخامخ یې په څیرې باندې ډزې سوي وي. په دې مړیو کې چې اکثریت پکې د بلوڅو دی او د ډیرو تعلق بیا هم له ځینو بلوچ ملتپالو ګوندونو سره دی. د بلوچستان نېشنل ګوند وینا ده تر دې دمه یې تر 25 زیات کسان په هدفي وژنو او مسخ شده مړیو کې له لاسه ورکړي. د یاد سوي ګوند مرکزي ویاند هغه حسن وایي
تا اندازه ولګوه کې نن تقریبا 13,000 کسان نن هم لاپتا دي. نن هم بلوچستان کې د مس شده لاشونه هر روز د ویرانې کې موږ ته ملاویږي. تقریبا موږ پارټي را اوس درې میاشت کې ټارګیټ کلینګ ذریعہ د مس شده لاشونه ذریعہ کې 25 افراد برآمد شوي دي.
له دې سره چې ډیری بلوچ ملتپال د دې مسخ شده مړیو ذمه‌واره د پاکستان استخباراتي ادارې بولي، آیا داسې ثبوت دوی لري چې ورڅخه څرګنده سي چې په دې کې په رښتیا هم د استخباراتي ادارو لاس دی؟ هغه حسن یې په ځواب کې وویل
درې کسان شدید زخمی دي، هاسپیټل کې پروت دي. هغه خپل گواہی راکړلای چې موږ ته د خفیه ادارې والو وړل ټارچ نشانه جوړ کړل، وای ته کې د ولې د بلوچ خبر کې بلوچستانو له خبر کې هلکه موږ سیاسي جماعت تو پولیټیکل پارټیانو موږ دغه سنو کې موږ توپک به یقین باندې کوو.
د دې ترڅنګ می د یو بلوچ ملتپال سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن آزاد لویان سلام صابر څخه وپوښتل چې د دوی په وینا د دوی ډیری کسان اوس هم لادره کړي او د ډیرو یې مسخ شده مړی موندل سوي.
پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہزاروں لوگوں کے سامنے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پاکستان کی فورسز، پاکستان کی انٹیلیجنس،
ټول نړۍ ګوري چې د زرهاو خلکو لمخې د استخباراتي ادارو خلق او امنیتي ځواکونه کسان پورته کړي. ډیر خدای سي سوي چې په وردی کې د ځواکونو کسان راغلي او خلک یې له کورنو، بازارونو او کوڅو څخه وړيدي چې ورسته د دوی په کمپونو کې پر تشدد وسی او بیا یې مړی په ویرانو وغورځوي. سره له دې چې دلته د همدې خراب سوي مړیو په مندنه د بشري حقوقو لخوا په بیا بیا سختې څرګندونې سوي، خو بیا مې هم د بشري حقوقو د بلوچستان څانګې له یوه مشر طاهر خان اډوکیټ څخه د همدې مسخ شده مړیو په حق له وپوښتل.
دا خو ګوره چې د ګورمنټ سی اوس څوک پیشه ونیسي، موږ داسې پیټیشنیان دلته آئینی پیټیشن لګولي دي، کانسټیټیوشن پیټیشن های کورټ کې، په سپریم کورټ کې، چې په هغه کې پارټي جوړ کړي دي موږ دغه ایجنسیز چې د پاکستان خفیه ایجنسیز دي، چې بې تی راسي کدا سړی د هغوی د خواسه یو سړی هم نه پیشي په سپریم کورټ کې نه دي پیش شوي. حکومت بالکل دا د بلوچستان حکومت یا د وفاق حکومت په دغه معامله کې ټوټل دي بے بس، لا علم او اسم نسی کوله.
د طاهر خان اډوکیټ په وینا په دې لړ کې د بلوچستان حکومت بے بس دی. که د بلوچستان حکومت په رښتیا هم بے بس دی، نو په خپل د بشري حقوقو سازمان په دې حق لڅ کوي څه کولای هم سی کیا؟ بیا هم طاهر خان اډوکیټ
موږ د منشور په مطابق موږ سوان هایلایت کوو، نشاندهی کوو چې دا زیاتی کیږي. موږ ته خدای نه د ګورنمنت پاورز ته نه موږ ته داسې ادارې یو چې طاقتور ادارې موږ حکم ومنل کیږي چې دا ادارو ته دا نور خلکو ته حکم ورکړو چې دا مه کوي. نه موږ نشاندهی کوو، خپل احتجاج ریکارډو، نو اخباري بیانات خو هر ورځ چې موږ ته کم په نوټیس کې راځي دغه موږ مزمتي بیان جاری کوو، خپل اضافي سمال
بلخواته. می په دې حق له د بلوچستان د کورنۍ چارو لا سیکرټر اکبر حسین دورانی څخه وپوښتل د بلوچستان حکومت تر اوسه د دې مړیو په حق له څه کړي؟ نموړي داسې راته وویل
خبر دا چې د دا کوم شي خلک مړي چې موږ خوای شي د دې پوسټمارټم اول پکار دي چې موږ پوسټمارټم وکړو او د معلوماتو کې دا کاز اف ډیت چې د وجه سو د مړ وجه
لخوا ورسره هیڅ مرسته نه کیږي، خو د ډیرو همداسې مړیو کورنۍ بیا وایي په ډی این اے ټیسټ باندې ډیر مصرف کیږي او په دې لړ کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کوي. د دې ځواب بیا هم اکبر حسین دورانی داسې راکړ.
لیکن او که دې اف آی آر رجستر کړی دی که نه دی کړی.
د ویلو ورده چې په تیرو څو میاشتو کې د همدې لادرکه کسانو تر سل زیات خراب سوي مړي د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه موندل سوي، خو تر اوسه د یوه مړي په حق هم بشپړه پلټنې سوې نه دي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او اوسم یو نړیواله موضوع. فرانس پریس خبری اجانس په یو رپورت کې وایي چې د مصر حکومت پر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک او د هغه د کورنۍ پرغړو له هیواد څخه پر بهر سفر کولو بندیز لګولی او د هغوی د اساسو یا شتمنیو د کنګولو امر یې هم کړی دی. زموږ همکار نجیب عامر د دې رپورت ژباړه تاسو ته اوروي.
د حسن مبارک تر څنګ چې د فروری د میاشتې په یولسمه نیټه یې واک پریښود، په یولسو نورو کسانو هم دا بندیز لګول شوی چې ورکی د هغه میرمن سوزانی، د هغه دوه زامن علي او جمال او د هغوی میرمنې هم شامل دي. مبارک تر دریو لسیزو پورې په واک کې تر پاتې کېدو وروسته د مصر واګي پوځ ته وسپارل او په خپله د مصر د سره سمندرګي په غاړه شرم الشیخ ښار ته لاړ. د فروری په یوویشتمه نیټه د مصر عمومي څارنوال عبدالمجید محمود د پخواني ولسمشر او د هغه د کورنۍ د غړو د کورنیو او بهرنیو اساسو د کنګل کولو درخواست کړو. سارنوال د مصر د بهرنیو چارو وزیر جمال عبدالغیث ته ویلي وو چې د بهرنیو هیوادونو سره د اړیکه ټینګه کړي او د حسن مبارک او دغه د کورنۍ د غړو د شتمنیو د کنګل کولو هڅه دی وکړي. یو قضایي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي په دې اړه د سارنوال دفتر ته ګڼ شمېر شکایتونه رسیدلي چې حسن مبارک د هیواد نه بهر پیسې لیږلي او دا کار تحقیقاتو ته اړتیا لري. د پخوانی ولسمشر حسن مبارک پاړه په عامه توګه ویل کیږي چې د خپل واکمنۍ پر مهال ډیره پیسې جمع کړي، خو د هغه د یو قانوني صلاحکار لخوا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوی د یوازې ګنګوسې اوازې دي چې ګینی هغه بلیونونه ډالره پانګه لري. خو په همدې حال کې حکومتي اخبار الاهرام په یو رپورت کې لیکي چې مبارک او د هغه کورنۍ د مصر په بانکونو کې پټې کاتې پرانستې وې چې ورکې 120 میلیونه ډالر د هغه د میرمنې سوزانی او 30 میلیونه ډالر د هغه د هر زوی په اکاونټ کې وې. مصری چارواکو د حسن مبارک د نږدې خپلوانو خلاف د غلا غلطۍ او درغلۍ کې سونه په عدالتونو کې پرانستې دي. د مصر په سیاسي او اقتصادي سیستم کې درغلی یو له هغو لاملونو څخه و چې خلک یې د پخواني ولسمشر حسن مبارک خلاف مظاهرو کولو ته اړ وستل. د حسن مبارک او د هغه د کورنۍ غړو په بهرني سفر پابندي او د هغوی د اساسو د کنګل کولو پریکړه یو ورځ وروسته لاغې مخې ته راغلی چې قضایي چارواکو د کورنیو چارو پخوانی وزیر حبیب العدلی با د مارچ په 15مه نیټه د پیسو د ناقانونی لیکدونې په کیس کې محاکمه شي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای دوی به د نورو یورپی هیوادونو سره په ګډه د مصر دی غوښتنې ته ځواب ووایي. سویزرلینډ چې د حسن مبارک د استعفا نه پس په څو ګنټو کې دننه د غشتمنۍ کنګل کړی وی وای د دوی په بانکونو کې د مبارک میلیونونه فرانکه پانګه پرته ده. د حسن مبارک زوی عدلی چې د فروری په 18مه نیټه نیول شوی و ښایي د مبارک د کورنۍ لومړی غړی به وي چې محاکمه به شي. 23 کلن حسن مبارک د واک نه تر لیرې کېدو وروسته په عام مظهر کې نه دی لیدل شوی او د هغه د صحي وضع د خرابېدو په اړه هم ګنګوسې خورې دي.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم 16 بجو یوازې له مشال ریډیو.
درنو اردوونکو، په بلوچستان کې له 5م ټولګي څخه تر 10م ټولګي پورې د نجونو سکولونه ډیر کم جوړ کړل شوی دی. د سکولونو د کموالي له امله په دې صوبا کې د میرمنو پر تعلیم د کمی په لړ کې هم ډیر اغیز شوی دی. دا چې په دې صوبا کې د نجونو د سکولونو د کمی وجه څه ده، په دې اړه درته د مشال ریډیو خبریال عبدالرزاق برق ریپورت وړاندې کوي.
بلوچستان د هیواد یو داسې صوبه ده چې د مذهبي رجحاناتو، قبایلي رواجونو، د لوستو ښځو نشتون او خلک په صوبه کې دننه په لیرې ځایونو کې د استوګنې له وجې د انجونو سکولونه ډیر کم او د هلکانو سکولونه ډیر زیات د جوړېدو سره د ښځو د تعلیم فیصدي ډیره کمه سوې. د بلوچستان د تعلیم د څانګې ډایرکټر عبدالکریم کیازی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت په اردو ژبه وویل د په خبره دا وخت په صوبه کې دوه لکه هلکان زده کوونکي د انجونو زده کوونکو څخه ځکه زیات په زده کړه بوخت دي چې د هلکانو سکولونه زیات جوړ شوي.
لڑکیوں کے اسکول 2862 میڈل ہیں، 137 ہائی ہیں. صوبہ اتنا پھیلا ہوا ہے ایسی جگہ کہ ہمیں ٹیچر اویلیبل نہیں ہے ان علاقوں میں جو بہت دور دراز ہے، فار فلنگ ایریا ہے.
دی وای چې په ټوله صوبه کې دا وخت د انجونو د ټولو سکولونو شمیر 2812 دی چې په هغه کې 323 میډل او 1.5 د لسم ټولګي ښوونځي دي. د پرمخ وویل چې د صوبې د پراخوالي له وجې په لرې سیمو کې و انجونو ته د تعلیم د ورکولو دپاره زموږ سره ښځینه استادانې هم نسته. په صوبه بلوچستان کې د انجونو د کم سکولونو په هکله د تعلیم د څانګې د انجونو د یوې ښوونځي پرنسپل حسن آرا وویل چې د دې په خبره زموږ مشران و ښځو ته د تعلیم د اصل کولو دپاره هېڅ اهمیت نه ورکوي.
زموږ مشران دې خوا توجه نه ورکوي، یو خو دا دی چې د ښځو تعلیم ته اهمیت نه ورکول کېږي. زامن چې دي پېښور نه یاستي، راولپنډي له یاستي، اسلام آباد نه یاستي، لیکن جن یې پر دوه قدمه به اسکول دی نه ورسي. وزوی ته زیات قدر ورکوي، زیات اهمیت ورکوي. هم زموږ د حکومت ذمه داري ده چې دې خوا توجه ورکړي، هم د قبایلي مشرانو ذمه داري ده، هم د علما کرام. ولې په دې تعلیم هم څه دی، هم پر ښځه فرض دی، هم پر نارینه. دا مې زموږ په مدد کې دا نه جوړ شوي چې صرف نارینه د تعلیم وکړي. بس زه دا وایم نارینه ته دونی اهمیت نه لري تعلیم نه څومره کوه ښځو ته. ولې د نارینه تعلیم څه دی؟ د یو فرد تعلیم دی، لیکن د ښځې تعلیم څه دی؟ د یو قوم تعلیم دی. او زموږ ملګر څه دی؟ په دې باندې ډېر زور اچوي چې ته څه دی په ښځو تعلیم وکړي. نن چې څه زموږ د معاشرې مسایل دي، دا صرف او صرف په تعلیم سره لیر کېدلی شي.
اخوا د تعلیم د څانګې یو بل استاد ای ان صابر بیا وویل چې د په وینا د انجونو د زیات سکولونو د جوړولو لپاره په صوبه کې یو خاص نظام او ځانګړي ډایرکټریټ وجود نه لري.
په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې داسې خاص نظام نشته، نو د دې وجه څخه د انجونو سکولونه بس ډېر داسې برعینام دي، او بیا چې که جوړ شوي هم دي په هغو کې دومره زیات مسایل دي. او بیا مثال د دې دپاره خپل الګ ډایرکټریټ نشته چې د دې مسایل په ګوته کړي، او اثرات چې لوېدلي دي هغه زموږ مذهبي صورتحال دي. دلته کوم چې ډېر ځایونو کې داسې یو تصور جوړ شوی دی چې انجونې په کار دي علم نه کې حاصل، د کوم د وجه څخه چې د دې ډیمانډ نشته، د حکومت څخه دا غوښتنه نشته چې موږ ته سکولونه را جوړ کړي.
په صوبه بلوچستان کې د انجونو کم سکولونه په داسې حال کې وجود لري چې دا وخت د صوبې په مرکز کوټه کې د انجونو او هلکانو ښوونځي د یو بل سره برابر جوړ شوي، خو په ضلع تربت، زیارت، پشین، پنجګور، خوزدال، لورلای کې د انجونو زیات، او په ضلع ډیره بوکټي، کوهلو، بارکان، مساخیل، اواران، کلی عبدالله کې د انجونو سکولونه کم جوړ شوي. عبدالرزاق برق، د مشال ریډیو، چمن.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د 2013 کال د فروری په میاشت کې په منګوره حاجی بابا کې د ډی ایس پی جاوید اقبال په جنازه کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې د منګوري شار او سوات 55 تنان مړه او تر سلو زیات ژوبل شوی و. د دې پیښې د درو کلونو په پوره کېدو سره د ګلوبل فیس کونسل تر سیوري لاندې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو په یاد کې په هم هغه سیمه کې یو غونډه شوې ده. د دې غونډې په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یو تفصیلي ریپورت لري چې تاسو پام ورته راوړو.
د سوات جنگ دوران کې یو شمیر ځانمرګي بریدونه په سړک پراته بمونه او وسلوالو په سرکاري ودانو حمله کړې وې چې پکې پسونو تنان وجلې شي وو. هم دغه رنګه کال 2008 یو کم دیر شمه فروری باندې سوات پنګوره کې د ډی ایس پی جاوید اقبال په جنازه کې یو ځانمرګي برید وشو چې پکې د سوات سرخار پنګورې 1550 تنان مړه او د 100 څخه سیوا جوبر شول. دغه پیښې وروسته منګوره کې یو شمیر غمزپدي خاندانونه پاتې کړل او دغه پیښه د سیمې خلکو لپاره نه هیریدونکې واقعیا ځکه ده چې د منګورې ښار نامتو او په اولس کې خوښ خلک دغه ځانمرګي برید کې د مینځه لاړل. دغه شهیدانو ته پیرزونې وړاندې کولو په غرض منګوره حجي بابا کې په هغه ځای د شهیدانو ورځ د ګلوبل پیس کونسل د سوري لاندې ومنځله شوه. په دغه اړه د ګلوبل پیس کونسل مشر ضیاءالدین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل،
مونږه د دغه شهیدانو غم مونږه په صحیح طریقه نو کړې، مونږه دغه هغه تجهیز او تکفین په صحیح طریقه نو کړې، مونږه دغه کمی پوره کولو د پاره او د دغه شهیدانو د قربانیانو د همیشه پاتې کولو د پاره نن د حجی بابا د واقع د مکان باغ د گنبد مری او د دې ملحقه علاقو د شهیدانو او د پوره سواد د عامو خلقو د شهیدانو د منزلو د پاره د اهتمام کو پروګرام یو کو او د سره سمونګه یو ډیره بنیادی مطالبه دا وکړه په دې نننی ریفرنس کې چې یو خوده د عوامو د شهیدانو په نوم باندې د سواد د شهیدانو په نوم باندې د یو ډیر لوی یادګار جوړ کړی شي او دویم دا چې د شهیدانو ته چې کم یو لک روپۍ ورکړی شي دي د اسف زرداری د حکم مطابق د دوی ته دو لک روپۍ مزید ورکړی شي او د دغه شهیدانو د پسماندګانو د تعلیم او داغې د کندو د کفالت په صحیح طریقه باندې هغه د پر دیو ټرست قائم کړی شي.
دغه 14 کې زلمی سیاستدان او د ملک آباد یونین کونسل ناظم حبیب الله هم شهید شو. دغه دستوری ته د هغوی خور نسیم اختر راغلی و. په دغه اړه دوی وویل،
موږ لپاره خوان هغه دونه ګران مرحله و چې هغه بنده سوچ نشي کولای، خو الله پاک بنده له توفیق ورکوي دغه سوچ کول او الله ته به دا مقرره وو. بل شهیدان چې هغه خانه همیشه تن ژوندي د خلکو په زړونو کې مو الله ولا هغه مرتبه هم دسي ورکړی ده. دغه دې چې څومره میان دي او څومره مطلب زمونږ نور مشران دي دا غیدا کورونه دغه شوی دي نو دا غیدا پارځ ده چې الله دی ول صبر ورکی او د دې خفغان په بدل کې دی په هغه کورونه باندې کمی کونډې کمی میان دي او کوم بچی چې د خلکو پاتې شوی دي نو هغه له خدای وکړه د دې په بدل کې ډېره خوشحالي ورکی او د شتغم دی خدای یاد ساتي د نور نه دی خدای زمونږ سره په امان کې.
دغه 14 چې پکې 1550 عام خلک وجلې شو چې پکې د جنازي کونکي پېشما میا نور بادشاه زلمی زوی هم شهید کړی شو. په دغه اړه نو موړې وای،
زه هم په دغه جنازه کې د امامت په غرض باندې لاړم. کله چې پورا په اتو زمنګ التا نماز جنازه ادا کړه نو پولیس د سلامي لپاره زمانه ایرګر دو درې دو دا شهید صحافی سراج الدین زما بخوا کې او حبیب الله ناظم هم زما بخوا کې او حبیب زمان ڈی ایس پی دا ای سی 14 دغه وخت د تانی غم زما بخوا کې نو دغه د سلامی کې ده. لیکن یو پولیس سپایي راغی چې دلته تیار ده تابوت اوچت کو لاندې شاته یوړو سلامی ده پاره او لساته من تاسو ته کله وی اخیری سلام او دغه سره د ما کو شو نو بیا یو داسي منظر مونږ ولیدو چې هغه ډیر وحشتناک هیبتناک وو. کې زه ودا ویم چې په چرایز باندې کړه په چنچونو ډزو شو او ورزګي را سانګونه ډ پیرا ډ پین دغه شتن ته زخمیان او مرشي کسان شهیدان هغه داسې تړپیدو او کله چې فایرینګ شو مونږ یو ځای پناغستو دا غین فارغ شو نو نیغ بل مونږ راووتو او خپل کور ته زرا نه ما د خلکو د یقین را ته چې ژوندې راغلی ځکه چې زه امام ما جنازه ما ادا کوله. لیکن زما جامع رنگ بنگ وی کور والے چولی دی ډیر وار خطا شو لیکن ما ویش دا نور خلکو اغا اډو کی او مازغه او مطلب وینې په مالګی دی دی کور کې سوخ ما آرام کو دا غین پس ما ته اطلاع ملا شو چې ستا زوی اغا زخمی شه د هسپتال کې زما زوی هم اپریشن تھیټر کې پروت و د ډاکټرانو ډیر تګو دونو پس چې درې اپریشن نه غلو کړو او پاو کم په یو بجې مونږ ته بهر کو چې کله مونږ غوټ ته منتقل کو لس منټه کم په دوه بجې دا غا روح پرواز وکړو او غا شهید شو.
نو موړ وای چې دغه ټول خلق بی ګناه او دغه کار د کرکې وړ دی.
بهر خلق د معاشره په خنه ضرورت نه ګوري دا هر څه خپل یو ذهن او سوچي. دغه خلق په اوداسه کې تلو دغه خلق منزله تلو نو د چا اباده ورانه ولته تلو نو د چا مدرسې ورانه ولود پاره تلو نو ک بهر او په هر څه اغرازو باندې کړي خو ظاهري تور ډیر لوی ظلمي کړي ده بربريتي کړي ده هر څه چې کړي ده ځانیم تبا کړي ده او علاقه هم مطلب درې پخپل لپټ کې غستې ده.
یو ماشوب چې عمر 12 کال ده دغه ځای ته راغلی ده چې پکې ځانمرګي برت کې د وجل شوی تنانو عکسونه لګیدل دي او لاندې ترې شمه بل کړی شوی دي. دغه ماشوم لاس کې ګلونه نیول دي او د دغه پیخي په اړه وایي،
ځوانو
اجلال لے او زدل تا ذکر اغلیم چی زما ماما خی انسان و او پا دی جنازه کی شید شو او مو دا غیات تا ذکر لپار رغلو اون چی بال تلارو کرکت وی را سر که و اختر که و پیسی را کولی او خی انسان و مون با پجام دوڑای خوالا چوس پکی اغا نی مزه پکی نی او دی یادو خپوی پسی چاچی شهید کړه دې هغه ډیر نفرت کو
یو بل ځل مې دغه غنه کې ولاړ دې او لاس کې ګلونه دي او سترګې د اوخ کوډه کې دي او په خپل هم دغه جنازه کې شریکو په دغه اړه وای
زمانم هارون سراج دې زو سید صافی سراج الدین کشرنی زویمه 28 فروری 2008 زمونږ خو ډی ایس پی جاوید اقبال دغه جنازه چونکه هغه تاسو ته پته یا په لیکه مطلب کې بلاست کې شهید شو ناغه ماخام دغه جنازه مونږ حجی بابا سکول جنازې ته لاله کلاړو زمونږ ټول فیملی ممبرز او ټول نو کسان زمونږ ولړو په دې کې اچانک یو جنازه چې شو هغه ته بس ګاډ اف آنر پیش کېدو نو په دې کې یو بلاسټ شو نو بس بلاسټ شو بیا انتهایی ځای فایرنګ زه په خپل پزمکه غوزا شوم په مال پاسه انتهایی ډیر زیات کسان او بس چار چا پیدا ته لاسونه او مړی او دا تخکارېدل په ټیم خو په خپل هم ډیر زیات بهوش شانتې وم او خیر بیا چونکه پولیس او دغه جنازې د زبینه مونږ وویستل نو بس په رایستو کې مې خپل پلا یو نظر ولیدو نو دا غنه لاس زنګېدو بالکل لاس کټ شو
هارون سیراج وای چې کله هم دوی په کور کې یو ځای وي نو پلار ورته ډېر را یادېږي
هغه زمان چې یاسی فنکشن یا واده یا اختر یا روجۍ یا پېشمنۍ کې چې مونږ زموږ والد صاحب زموږ سره ډېر زیات نږدې پاتې کېدو نو داسې چې موقع راځي مونږ انتهایي زیات مونږ خپل والد صاحب مس کوو او د سترګو خاطر ونه شي بس په ټایم بیا جوړو نور خو چاته اظهار نه شو کولی چونکه هغه شوید شوی دی اوس خو بس قبر لی زو دوا وته کوو نفل وته کوو نو چې داسې موقع ده چې زما وروڼه خویندې مورې مې توریانې مې ټولې اوښکې ډکې
دغه دستوره کې د حکومت څخه غوښتنې وکړی شوې چې دغه شهیدانو کورنو سره دې پوره پوره مرسته وکړي دغه دستوره کې د صوبایي حکومت غړی او مقامی ایم پی وزیر ځنګلات واجد علی خان موجود و په دغه اړه نوموړي وویل
صوبایي حکومت او مرکزی حکومت په دې توګه باندې د ملکنډ جن خاص کر ضلع سوات سره ډېر زیات مداخلت کړی دي بیا هم صوبایي حکومت چې دی هغې خپل ټولې بجټ د هغې ټول هر شي هغه له دې لپاره ایلوکیشن کړی دی خو یو خبره دلته کول غواړم او واضح کول غواړم چې ټیرریزم خلاف انټرنیشنل کمیونټي چې هغه قسمه ډونر ایجنسیز وو که هغه فرینډز آف پاکستان وو یا نور کوم ادارې وې هغوی چې کوم کمیټمنټس کړي وو هغې خپل کمیټمنټس چې دی هغه پوره نه کړل
د شهیدانو په نوم راغونډه کړی شوې دغه دستوره کې د مینګورې بېګنا خلقو ته درناوی ورکول سره سره د سوات لرو برکه هغه نامعلومه شهیدانو ته هم پیرزونه وړاندې کړې شوې کوم خلق چې په کرفیوګانو کې او د لارو د بندیز لوجې په خپل خپل کلو کې خورو تاس پارلې شوې دي او د هغه نمونه مخې ته نه دی راغلي دغه دستوره کې د سوات اوسیدونکو شاعر حنیف قیس د سوات په حالاتو خپل نظم هم وړاندې کړو چې یو څو شعرونه ترې د مشال ریډیو اوریدونکو ته وړاندې کوو
دا زړه مې ډک دی سویل غواړم خو سو وایم دیمې د ناوې ناوې سوات حسن رنگ بند پوینو هغه هم وخو چې به سوات ته امن کور یادېده بلحاظ لستړي به د میل را روانو دلته هغه هم وخو چې به سوات د امن کور یادېده بلحاظ لستړي به د میل را روانو دلته بیا د حالاتو پاڼه واوړې د توپان راوس بیا د حالاتو پاڼه واوړې د توپان راوس داسې توپان چې د خپل سوري نه هم یره کېدا د بلها پیغلوې د سر نه صادرونه وړل کومه کوڅه ده کوم یو کور دی چې ورجن بنوي د بلها میندوې د غې ګونه ګلونه وړل کومه دره کومه ورشو ده چې جړا نه کوي سواتا خوستا بچي وستا په قدر خپو هېدو سواتا خوستا بچي وستا په قدر خپو هېدو زکه خوستا ډیرو بچوړو قربانی ورکړلې
نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي
جیو کلاړي واه واه
کوم ټیم د چاسره لوبيږي
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي
کومه شیبه ډیره یادګار ده
بخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري بالکل درنو اوریدونکو مشال ریډیو لتا سو سره ده او زبدا درته وایم چې د نن لوبه چې ده د سریلانکا او کینیا ترمنځ د سریلانکا د کولمبو په شار کې کیږي دا د نړیوال کپ 14 لوبه ده پرون په ترسره سو دو لوبو کې ویسټ انډیز هالند ته په 215 منډو ماتې ورکړې وه او زمبابوې کینیډا ته په 115 منډو ماتې ورکړې وه او سباله بهم یو لوبه تر سره کیږي او دا به د لسم نړیوال کپ 15 لوبه وي. دا لوبه به د انګلستان او آیرلند د لوبډلو ترمنز د هند د بنگلور په شار کې تر سره کیږي. او درنو اوردونکو د پاکستان بل لوبه راتلونکو لوبه له کینیډا سره ده پر 3 مارچ باندې. د دې ټولو لوبو د معلوماتو لپاره له مشال ریډیو سره اوسې اوس خبرونه پاتره سيږي. بوريوال کاکړ اجازه.